امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ناتو وی چې په افغانستان کې د 2000 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د پلان ملاتړ کوي. د بشري حقوقو دوه نړیوال سازمانونه وی کوم ملکونه چې له افغانستان سره مرسته کوي باید د بشري حقوقو په اړه ورنه هم وپوښتل شي. د امریکا خارجه وزیر وی چې د ائتلاف هوایي بریدونو د اسلامي دولت ډله ډیره کمزوري کړې ده، او د یمن په پایتخت کې د ایران د سفیر په کور کې د موټر بم چاودنه شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې بعد د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه واوري. البته لمړی رپورټ به زمنګ د لندن نه د افغانستان په باب په لندن کې د جوړیدونکو سبانی کانفرنس په اړه به د ایوب خاورین په ژوندۍ بڼه رپورټ واورو. په ختیځ ولایتونو کې د یونیسف اداروي په دغه خوا کې خپلې چارې لري پرتو سیمو ته غځولې دي، او تعلیم یافته مینه چې د تاوتریخوالي اخکار د هغې سره هم د امن په کور کې مرکه شوې ده چې د خبرونو نه وروسته اوري. اوس په موقعي خبرونو ته چې زینب شباشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کړ.
ناتو وای چې د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې به د امریکا په مشرۍ 2000 خارجي عسکر د افغانستان د ملي پوځ سره د طالبانو په مقابل کې د جنگ نظامی روزنې او سلام مشورو لپاره په دا هیواد کې پاتې کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د خپل غونډې په دوران کې موافقه وکړه چې د 14 کلن نظامی ماموریت د ختمېدو وروسته به په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې لپاره نوی ماموریت پیل شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټونتنبرګ وویل چې د هوډمن پلان په نوم د دغه نوي ماموریت له مخې چې هدف یې د طالبانو په مقابل کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو سره مرسته کول او نظامی روزنه ورکول دي، په دغه هیواد کې د ناتو د موجوده پوځي ماموریت د پای ته رسیدونه یو ورځ وروسته اپیل شي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغه غونډه کې ګډون کړی و.
د افغان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال مؤسسه وی کوم خارجي ملکونه چې له افغانستان سره مرسته کوي باید چې اوسنۍ حکومت له توادار او اړکی چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي، د خرابېدو مخه ونیسي، او د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو لپاره لازمي اسانتیاوي او سهولتونه برابر کړي. د افغان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې نن د چهارشنبه په ورځ په یوې ګډې مطبوعاتي بیانیې کې د غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوې د سبا د پنځمه په ورځ د دسمبر په څلورمه په لندن کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په باب یو دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. دغه دواړه نړیوال سازمانونه وایي که څه هم چې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو لسو کلونو کې مهم پرمختګونه شوي دي، مګر بیا هم بیا له بشري حقوقونه ډېرې جدي سرغړونې دوام لري. د تقریبا اویا ملکونو استازي په لندن کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. دا کانفرنس په 2012 کال کې په توکیو کې د نړیوال کانفرنس په تعقیب جوړیږي. د افغانستان دا هغه وخت حکومت او مرسته کوونکو ملکونو ژمنه کړې و چې د خارجي مرستو نه د استفادې کولو په اړه به یو د بل سره حساب او کتاب کوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وای چې دا ولایت له سختو بیامنیتۍ سره مخ دی، او باید د امنیت پر راوستلو کې او د امنیتي وظیفه کولو کې کوټلي ګامونه واخیستل شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې لوګر اوس یو له هغو نامنو ولایتونو دی چې هره ورځ پکې د بمونو چاودنې کیږي. د لوګر ولایتي شورا د دغه ولایت چارواکي د امنیت پر راوستو کې ګرمۍ د امنیت په نه راوستو کې ګرمۍ او وای چې په خپله د لوګر ولایت چارواکي له نامنۍ نه ګټه اخلي او مافیوي بڼه غوره کړې ده.
په هلمند کې د وروستیو ناامنیو نه وروسته په نوموړي ولایت کې د ملي اردو تر ټولو لوړ پوړی جنرال له خپلې دندې نه لرې شو. تورن جنرال سید ملوک د 215 میوند قولي اردو مشري کوله چې اوس له دند نه لري شوی دی. د نوموړي په ځای جنرال دادنګ لوانګ ته د نوموړي قولي اردو مشري سپارل شوی. د خورا په پوځي اډې د وسلوالو برید کوونکو څلور ورځې نه خته په سنګین کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو مرګانې حمله او ځینې نورې پیښې په هلمند کې د تیرې یوې اونۍ په موده کې رامنځته شوې. د هلمند تر نام نه وروسته د کندهار ولایتي چارواکو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې که د هلمند امنیت ته پاملرنه زیاته ونه شي ممکن د کندهار نسبي ثبات هم ګواښ راپېښ کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي بمباریو له امله د اسلامي دولت ډلې لپاره اوس ډېره ګرانه شوې ده چې له خپل جنګیالي منظم کړي، سفرونه وکړي او یا دا چې حمله وکړي. جان کیری نن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د هغو شپېتو ملکونو د خارجه وزیرانو په یوې غونډه کې وینا کوله چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په ضد له امریکا سره ملګرتوب کوي. د اسلامي دولت ډلې سا کال په سوریې او عراق کې پراخه ځمکه ونیوله او خپل اسلامي خلافت پکې اعلان کړ. جان کیری وویل
اوس د پخوا په نسبت د داعش یا اسلامي دولت لپاره ډیره ګرانه ده چې خپلې قواوې منظمې کړي، د موټرو په قطارونو کې سفرونه وکړي او یا په منظم ډول غټې حملې وکړي. هر ځله چې کوم غټ پوځي قطار حرکت کوي له پاسه نه پرې ائتلافي ځواکونه حمله کوي. کله چې په راتلونکو څو هفتو کې د عراق نظامي قوا ګرول شي نو د جنگ لمنه به نوره هم پراخه شي.
جان کیری ویل په غونډه کې به مونږ هم خپل پیغام روښانه کو او دا خبره به کوو چې مونږ ټول سره یو موټی یو، په ټولو جبهاتو کې به په ګډه سره مخ په وړاندې حرکت کوو او هر څومره وخت چې نیسی د اسلامي دولت په ضد به مبارزه خپله جاری ساتو. د امریکا خارجه وزیر ویل چې د اسلامي دولت جنګیالي به هرو مرو په دې اړه اوس زیات پریشانې چې له اسمانه پې د امریکا په مشرۍ په هوایي بمباریو کې څه شی رالویږي. جان کیری زیاته کړه چې په هوایي بمباریو کې به هم هوایی بمباری به هم دوام لري او د عراق د امنیتی قواوو روزل او په جنگ کې ورسره زمنګ مرسته به هم جاری.
لبل خو د امریکا ر دفاع وزارت وین جان کربی وای داسې شواهد او اسناد موجود دي چې هي د ایران هوایی قواوو هم په عراق کې د اسلامي دولت په هدفونو په ځانګړې توګه بمباری کړي او ځمکني قواوی له مخکنه په عراق کې د اسلامي دولت په خلاف په جګړو بوخت دي. په عین وخت کې د لبنان د کورنۍ چارو وزارت نن ویل چې د خبرو شو خبرونو برخلاف کومه خزا چې د لبنان عسکرو د سوریې او لبنان له سرحد سره تیر معوړه مورز نیولې وه د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي خزانه ده.
د بشري حقوقو یو نړیواله موسسه وایي په هند کې چې کومې میرمنې او نجونې په جسماني او یا ذهني ډول معذورې وي په زور د ذهني او عصبي ناروغۍ په مرکزونو کې اچول کیږي چې هلته ورسره د حیواناتو نه هم بدتره سلوک او رویه کیږي. د هیومن رایټس واچ نړیواله موسسې نن د چهارشنبه په ورځ په خپل یو رپورټ کې وویل په هند کې چې کومې ښځې او ځوان نجونې په رواني دماغي کمزورتیا ولري د کورنۍ غړي او یا پولیسي نیسي او په پاگل خانو کې غرزي چې بیا د تل لپاره التپاتی او د تیخت کومه لار هم نه لري. رپورت وی چې د هند حکومت په دې اړه خپل ځمواري په سماتوګه نه ده پوره کړي. نو موړې نړیواله موسسه وی چې د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په دیلی او کلکتا کې د لیوانو څورختونونه وکتل.
تاسو زمونږ د واشنگتن ناوړی د یمن په پایتخت صنعا کې د ایران د سفیر په کور د موټر بم حمله شوې ده. دوه کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي. د چاودنې له امله په ځمکه کې یو غټ سوری جوړ شو او شاوخوا کورونه خراب کړل. ایرانی چارواکي وایي چې په حمله کې د ایران سفیر حسین نیکنام روغ لمټ بچ شوی دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د خارجه وزارت د وایندې میرمن مرزیا افخم له قوله ریپورت ورکړ چې د سفارت ټول غړي روغ رمټ دي. تر اوسه پورې لا د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
زمونږ د واشنگتن اوري د سومالی په پایتخت موګادیشو کې نن د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د موټرو په یو قطار باندې د موټر بم په وسیله مارګانې حمله وشوه. کم تر کمه درې کسان پکې وژل شوي دي او اووه کسان نور ټپیان دي. دغه حمله د موګادیشو د نړیوال هوایي میدان سره نږدې په هغه سیمه کې شوې ده چې د خارجیانو کورونه پکې دي او د ملګرو ملتونو یو پوځي اډه هم پکې پرته ده او ډیر کلک امنیت ساتل کیږي.
او د اسرائیل پارلمان موافقه وکړه چې نوی پارلمان انتخابات به بل کال په مارچ کې په ولسمه کیږي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخکې اعلان کړو هر څومره زر
چې امکان ولري موجوده پارلمان به منحل کی او د واکمن غړو او د واکمن ګنغړو د چهارشنبه په ورځ ناوخت وروسته هغه چې نتنیاهو د کابینې دوه مهم وزیران برطرف کړل په دې اړه پریکړه وکړه. د کابینې د غړو ترمنځ یو يهودي دولت په توګه د اسرائیل د اعلانولو، د دولت د یوې رسمي ژبې په توګه د عربي ژبې ختمولو، راتلونکي کال د بودیجې او نورو مالیجاتو لګولو په سر ژور اختلافات را پیدا شوي دي. عربان د اسرائیل د نفوس 40% تشکیلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل، خو سپورتي رپورت لا تاسو نه دی اوریدل. د چا تازه خبرې د سپورت په ډګر کې سيدي متي الله عابد صاحب په سټډیو کې دي.
من نو شبجان د سپورت د نړیوال پر بغټ خبر دی چې افغانستان په عربی اماراتو کې د کوربه هیواد متحده عربی اماراتو نه په دریو لوبو کې دریمه لوبه وګټله، څلورمه لوبه پاتې ده چې سبا د پنځم به پرز به په دغه میدان کې بیا کیږي. او توقع د مینوالو زیاته دا ده چې همدغه لوبه هم وګټي چې د څلورو لوبو نه دوه دوه لوبې مساوي تمام شي او افغانستان د هغه د تاوان چې د درې یو یا د درې صفر چې کوم امکان دی هغه نه خط ووزي. نو افغانستان د کرکټ ټیم امادګي نیولې ده په اورنۍ لوبه چې ګټلې وه، غواړي چې هماغه لوبغاړي تقریبا په بل لوبه کې هم بیا میدان ته راوباسي. نو سبا به د اردنکو دپاره موږ د دغې لوبې صحنه په صحنه اول ورکو چې افغانستان د اماراتو نه څلورمې لوبه کې څنګه مقابله ورسره کوي او د ګټې او د بری یا د ناکامۍ خبرې چرته اوب هم ورسره شریک کو.
مالا نوید صاحب کورم ودان. قدر مولا اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. سپورتي رپورټونه هم تاسو وړاندې شو. البته خبرم د سپورت واوریده. اوس په مو کې د پروګرام لومړی رپورټ، البته د تقریبا او یو ملکونو استازي په لندن کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. دا کانفرنس په 2012 میلادي کال کې په توکیو کې د نړیوال کانفرنس په تعقیب جوړیږي. د افغانستان د هغه وخت حکومت او مرسته کوونکو ملکونو ژمنه کړې وه چې د خارجي مرستو نه د استفادې کولو په اړه به یو د بل سره حساب او کتاب کوي. سبا هم دا کانفرنس په لندن کې جوړیږي چې حساب او کتاب هم کیږي. قدر من اوریدونکو د تازه معلوماتو لپاره چې سبا ته به د افغانستان په باب په لندن کې کانفرنس جوړیږي، نور حال به د آشنا تلویزیون د همکار ایوب خاورین چې د لندن نه را سره په مستقیمه توګه په تماس کې دی دغې نه وپوښتو. خاورین صاحب ستړی مشې، غږ مې اورئ؟
بله تشکر، مننه. غږ مې اورم په لندن کې هوا سړه اوریده.
خاورین صاحب تازه خبرې څه وی؟ نن په کوم د افغانستان په ارتباط کومې غونډې وي؟ د سبانی کانفرنس په اړه څه تازه خبرې دي؟ مهرباني وکړئ د نننیو غونډو په باب یا لیدو کتو په باب کا اوریدونکو سره معلومات شریک
کړئ. مهرباني. لکه څنګه چې تاسو وویل، عمومي کانفرنس د افغانستان کانفرنس په لندن کې سبا پیلېږي. د افغانستان ولسمشر، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور هیئت د برمی چارو سرپرست وزیر مقبول عثماني، د ښځو چارو وزیر او باید وویل چې د افغانستان د مالي وزیر عمر زخیوال د تېرو څو ورځو راهیسې په لندن کې وو. دغه هیئت بېګا له شپې ناوخته په 9 بجې لندن ته رسېدلی ده. نن سهار د دوی پروګرامونه ډېر عمومي نه ول. داسې ویل شوي دي چې د شهزاده چارلز سره د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ګوري. همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې کوو، د افغانستان د اقتصادي همکاریو کنفرانس پیلېدونکی دی او د افغانستان خصوصي سکتور شاوخوا 40 سرمایداران، صنعتکاران او تجاران دلته راغلي دي. دوی له خپلو سیالو شرکتونو سره لیدنه کتنې لري. یو موافقه سي د مستر مخ امضا شوه او خبریالانو ولیدله. هغه د افغانستان د انارو د شيري صادرول وو لندن ته. دی وو لندني د برتانوي شرکت سره د موافقه وشوه چې امید بهار به د کال 15 زره تنه د انارو شیره لندن ته صادري او د کوبي هغه په خوتي کې باندې کیږي پروسس کیږي او دلته په بازار ته وړاندې کیږي.
بله خاورون صاحب، بله
تاسو په خو درولو یو تعهد چې د ټوب کانفرنس کې شوی او دازل د دې کانفرنس عمومي هدف هم دا ده چې افغانستان افغانستان په مجموع کې څنګه په خپل خو درولو کې چې د بارنیو مرستو دوی تر یو حد پورې په خپل ځان اتکاسي.
بله د نورو کانفرنسونو برخلاف دا ځل په اقتصادي برخه کې خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي برخه په استازیتوب په حساب دوی به مخکې کیږي، لکه څنګه چې تاسو د یو موضوع ته اشاره وکړه چې د انار او شیره به 15,000 تنه دوی د لندن سره به کوم قرارداد لري چې تاسو د اقتصاد نوم ذکر کړ. په هر صورت دا ځل د خصوصي سکتور کوم اساس چې هلته تللی دي تمه څه ده او مشخص وړاندیزونو په باب دوی تاسو سره وغږېدل چې څه به ولري چې د نورو کانفرنسونو برخلاف قوي ژمنې واخلي د اقتصاد په برخه کې؟
د افغانستان په خودي درولو کوم تعهد چې خو شوی وو دا ځل هم یو لس عمومي غوښتنې دي چې د افغانستان د خصوصي سکتور د افغانستان د مالی وزارت کې یي خپل عمر داخل والد وایي چې موږ سره په زیربنایي پروژو کې نړیوالو همکاري کمه وه او هغه باید وو چې موږ اقتصاد په خو ودرېږي. په هغې کې د ریل پټلۍ پروژه ده، په هغې کې د سړکونو جوړول دي، په هغو کې د سړکونو جوړول دي، پاره کې د ترانزیت موضوعات چې باید د ګاونډي سره حل شي، افغانستان تولیداتو ته مارکیټ پیدا کول دي. د افغانستان دغه غوښتنې دي چې بیا به هم تکرار شي او همدا غوښتنه به کېږي نړیوال د افغانستان څخه د حساب کتاب یا د اکاونټبلټي کوم تعهد شوی چې د جمهور رئیس اشرف غني هم په دې تاکید کوي چې دی به اصلاحات راولي او دغه اصلاحات یا دغه ریفورمونه په اقتصادي سکتور کې او هغه د مالي فساد د ورکولو هڅې چې په افغانستان په سیستم کې د افغانستان په د پیسو له راکړې ورکړې سره چې کوم مالي فساد تړلی ده د دې د ورکولو کومه ستراتیژي دی باید وړاندې کړي چې نړیوالو ته یو ځل بیا دا قناعت ورکوي چې د افغانستان حکومت د دې هوډ لري چې په خپلو پښو ودرېږي او فساد ورکوي.
بله مننه خاورین صاحب، یوه وړه پوښتنه لرم، کلن ځواب راکړئ. د اوریدونکو تشویش او اندېښنو د رفع کېدو لپاره ډېر ځلې دا پوښتنه مطرح شوې ده چې د افغانستان په تللي هیات کې ځینې وزیران سرپرستي او یا سلب صلاحیت اعلان شوي دي، خو هغوی په هیات کې دي. فکر کوي چې دا به د نړیوالو البته د مرستو په جلبولو کې کم خدای مکه کم کمی راولي یا به موقف څه بدلون مومي که نه؟
افغانستان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې په کومه ورځ دغه اعلان وکړ چې وزیران نور نه دي وزیران یا سرپرستان نه دي او د ټولو اړوندو وزارتونو مهینان سرپرست وزیران شول، په هغه مهال یې هغه وزارتونه یاد کړل چې کوم د لندن کنفرانس ته ځي چې هغه به تر هغه مهاله خپلو دندو ته ادامه ورکوي چې تر څو د لندن کنفرانس وي. دوی د هغه وزارت په استازیتوب د هغه وزارت په د واکمنو په توګه راغلي دي او نړیوال ته د افغانستان ولسمشر اهمیت لري چې دوی څنګه پریکړه کړې وي. دغه وزیران چې په هیات کې شامل دي دا د افغانستان سرپرست وزیران د خپل وزارتونو دي او تر نړیوال کنفرانس نه وروسته چې بیرته افغانستان ته وګرځېږي د دوی به هلته به خدمت مالي.
مننه، هیله ده چې د اوریدونکو د اندېښنه حل شوي. کورم ودان خاورین صاحب، تازه معلومات د پاره به بیا هم تاسو سره په تماس کې اوسو. قدر مون اوریدونکو، اوس هم ساس پام بل رپورت راغلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
په ختیځ ولایتونو کې د یونیسف اداروي په دغه خوا کې خپل چارې لری پرتو سیمو ته غځي او د راتلونکي یو کال به د ماشومانو د ژغورنې هڅې لا نوري چټکی کی. خبريال زبیولا غازی پاک رپورټ راکې.
د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې بخپل چارې لري پرتو سیمو ته وغځوي. په دغه سیمه کې د یادې ادارې مشران وایي لا هم په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 200,000 پورته کوچنیان له ښوونځیو محروم پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د یونیسف ادارې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او راتلونکي یوه کال لپاره د لومړیتوبونو د ټاکنې په غونډه کې هغه اندېښنې رابرسېره شوې چې د ختیځې سیمې کوچنیانې قرباني دي. په ختیځه سیمه کې د یونیسف ادارې مشر انجینر محمد ابراهیم په غونډه کې د هغه زرګونه ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د ګوزن واکسین نه دي ترلاسه کړي.
2,34,000 ماشومان مکتب ته دسترسی نه لري. مونږ اوس تاسې هم دغسې ماشومان لرو چې په تورخم او د خښتو په بټیو کې کار کوي. مونږ اوس هم تقریبا 12,500 ماشومان په کونړ، نورستان او د ننګرهار په بعضو علاقو کې واکسین ته دسترسی نه لري. هغو دا 4 کاله کېږي چې د واکسین نه پاتې.
نوموړی وایي د دې تر څنګ ځینې نورې چارې هم شته دی چې په تیرو څو کالو کې د حل لاره نه ده موندل شوې. هغه وایي په راتلونکي یوه کال کې به دغه ټولې ستونزې د خپل توان سره برابرې حلوي. په ختیځ زون کې کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې تر ټولو ډیر ماشومان پکې د ګوزن له واکسینو پاتې کیږي. په دغه ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته وویل چې څه باندې 2,000 کوچنیانې له واکسینو څخه پاتې کیږي چې وسلوال له سواته راغلي کډوال او ځینې ملایانې ممانعت کوي.
د افغانستان سرحدي سیمو کې د پاکستان په ساحو کې جنگ و دغه خوانه را کډه شوې دي او دلته مشتي د مختلف باجوړ جنسي دي، د مومند جنسي دي، د سوات او بنیر د دغه علاقو دي او علما دغه د پاکستان خصوصا دغه د شیخ امین له مدرسې نه چې کوم علما فارغ دي هغه زموږ د واکسینو کاره مانت کوي.
نوموړی وایي په دغه ولایت کې د سرکانو، مراوري، شیګل، اماڼوګي او چپی درې هغه ولسوالۍ دي چې ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. که څه هم په دغه برخه کې ګڼې هڅې شوي خو لا یې هم پایله نه ده ورکړې. د یونیسف ادارې له افغان دولت سره د ماشومانو د زده کړې، شاقه کاری، د مخنیوي او روغتیایي برخه کې مرسته کوي چې د ډیرو په اندې چارې تر ډیره د ولایتونو په مرکزونو راڅرخي. د چارواکو په وینا لا هم د ننګرهار په تورخم، خارګوټي او سرورو د ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان په درندو کارونو بوخت دي چې ځینې کورنۍ له ځایي ټیکهدارانو سره ګرو دي. په ختیځ زون کې د یونیسف اداره د ننګرهار اقتصاد ریاست په تخنیکی مرسته خپلې چارې په مخ بیایي. د دغه ریاست مشر سمیع الله نصرت وایي د یونیسف اداره د تیرو 15 کالو راهیسې ترسره شوې چارې بریالۍ وي او د راتلونکي کال لپاره به خپلې پروژې ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته وغځوي.
توري او امنیتي ستونزو له کبله زیات خلک نشي کولی او همداراز په ځینو ځایونو کې زیات داسې ماشومان شته چې اوس پورې له مکتب نه لري. هلته یعنې موږ په دې نه یو توانېدلي چې هغوی تلته مکتب ودرو هغوی ورته لاړ شي. نو موږ زیات همدغسې منطقو باندې تمرکز کوو چې هغوی وغواړو چې هلته ورته مکتب پیدا شي، به هغوی مکتب ته لاړ شي. هغوی دپاره د تګ او راتګ او بالاخره د هغوی د صحت، د امنیت او بالاخره هغوی په مسلکي بودن لپاره کار کوو په شریک سره.
خو د دې ټولو چارو سره سره د خلکو لویه نیوکه دا ده چې د بهرنیو انجوګانو لخوا په دغه سیمه کې ترسره شوې پروژې تر ډیره نمایي شوې او اصلي مدایانو ته یې ګټه نه ده رسېدلې. د یونیسف ادارې په دې وروستیو کې د 6,500,000 امریکایي ډالرو مرسته د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره اعلان کړ چې په راتلونکي 15 کالو کې به ولګول شي. دا اکثر وانده ده که دغه پیسې په سمه توګه ولګول شي د دې هیواد د ماشومانو ژوند تر یوه حده ژغورلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا رادیو پته ده facebook.com/voapashto.
درنو اوریدونکو، تعلیم یافته مینه چې د تاوتریخوالي ښکار ده او په امن کور کې اوسیږي وایي د هیواد په قوانینو کې د ښځو په ګټه تغییر رامنځته شي. مینه چې د پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو نه ډارېږي د امن په کور کې د نامعلومه برخلیک شیبې تیری خو خپل تعلیم ته هم دوام ورکوي. د غزوانه میرمن وایي د افغانستان قوانینو کې د میرمنو ځایګي ته پام نه دی شوی خو باید ورته پام وشي. پاکله به د بهارت صابر مرکه واورو چې د مینې سره یې کړی ده.
زاته میاشتې نامزاد ومه، بیا د اته میاشتې کې ما سره مې خاون ښه وه، ولې مور یې له اوله هېڅ رضایت نه درلوده. مور هېڅ ما نه وه لیدلې. ما به چې کله ورته ویلې مور دې راوله، دوه وی چې مور مې مریضه ده یا داسې ده، یا به یې ویلې بستر ده. بیا چې واده وشو، واده کې زه مور ولیدم، ویلې چې ما خو دا نه درته کوله، ما دې د ماما لور درته کوله. دا تا ولې کابلۍ کړې ده؟ د کابل خلک کفر دي، هغه دي. خاون مې د غزني ولایت نه ده، د ناوی لوسوالۍ نه. خپله یم ډاکټر ده. کور کې باندې ته پیاز، کچالو، هر څه باندې قلف با و کلیپ بوره، هر چای به قلف و د ما خواخی به کلیپ جب که گرزاوله. ما تا به یو دوه کچالو را کرده، اغا به وایدا اغا کچکا کم شوه و همه دی که خرابم را نشی. بیا خپلا به خپل زمن و سره و خپل ارگان و سره دوره خوارل دوه ارگان به نوریم بی که مونگ تا به چای پات شو خوارل بم که چای پات نشو نبم خواره. بیا به ما نخوارل، ما به چای روره یا چای خواره ولی به چی تکبر که تیوال دانه خوری. بیا پس لغنه چه ما کته چه ورست پا ورست زوست ناوی ما دوی دی ما دو نسم ما سره نه دی بیا زخه د دنه مې آینده بعد به تر کیږي
د خاون وضعیت د څنګه هغه ست په لوینه کوله
نه هغه بس چې مور ورته ویلې ما سی به کوله دا خپل امغه ځای کې خزوی د سي ارزش نه دلود د یو صفات دی ایوان به ورته کتلی
نو به بل اخره سپی خوش و چې ته د کور راوت یو رغلی امن کور
چې مل مستیا تراغل ما دا خبرې ټول کور کې شریک کړې و مې ویلې مال زنور الته نظم کاروزی ما سره د دل تکابل کې ژوند کوي سیده کنه راځي ز نور الته نظم پامدغه کې وران شو ته نن ورځې نو دا تقریبا څلور کال کېږي چې زه به سر نه شتم
به امن کور ته سو خرغلی
د امن کور ته دا نه همیشته کېږي
په دې نه همیشته کې سخبل کورنۍ یا ستاد خاون کورنۍ تب سنې دي درغلی دلته
فلا کورنۍ خو می احوال اخلي کلا کلا د سی ورور می ما مثلا تهدیدې وای چې توال طلاق اخلي زده واجنه ما او د سې د کومه او د خاون کورنۍ می نه دا څلور کال نه دی راغلی فلا خاون می وای استخباراتو کې درځه ما پیسې ته را ما واجنه ما نه دی پرېګدم زه اوس خپل دا څلور کال نه دی ما نه فقره کړې نه دی ما د زوی نه فقیر کړې دا
زوی ته سره دی
هو زوی می ما سره ده
نو ته چې اوس په امن کور کې یې ستا دوسیه په کار شوې ده یعنی کار وربند کیږي وکیل لري
هو وکیل لرم دوسیه می په کار شوې ده خو د ما طلاق غیابی ده پوره ده خو یو صرف هم دغه تقاضا زله دولت نه لرم چې دا قانون ده تغییر ورکی قانون د سینې کای مثال ګوره د ما اوس تقریبا څلور کال شوې دي د ما تر اوسه اوله محکمه نه ده معلومه زدا خواهش لرم چې مونږ اول دولت دیدی مونږ لزله نه لګرا شي مونږ د درک کی دا خزه دې ملک درک کی کی زه د طرفه خوشونت کیم زم د پلار د کور لخوانه خوشونت کیم هم د خوان ل کور لخوانه خوشونت کیم نو زه څه وکم زه به سر نه وشتایم
نو څه غواړی چې باید په قوانینو کې څنګه تغییر راشي
قوانینو کې داسې تغییر راشي خو غیابی طلاق مو چې دوی غیابی طلاق مونږ درکو خو سید د ما غیابی طلاق پوره ده یا غیابی
څومره موده نیسی غیابی طلاق
غیابی طلاق وای درې نیم کال وخت نیسی ما خو این تقریبا څلور کال کیږي دا که شاید غواړی خو زه ورته راواله معذره کوم ټول خلک خبر دي چې زه پلار کرا اوسېدلم یا ناستیم نو چې هر شی غواړی زه ورته آماده یم زم ده خواهش لرم چې دا لک دې مونږه قانون دې ملک دې مونږه طرفداری وکي تنه د سړی دې نه سړی یا کینی خارج کې لار شي یا بل واده وکي یا خزه به سرنوشت پاتې شي یا اولاد مثلا به سرنوشت وسیږي زه خپل به سرنوشت یم دا اوس فعلا
ته دلته په من کور کې د مصرفیات سي دي سکه
زم امن کور کې ز درس وایم دولسم صنف کې دوی ما سره ډېر هغه وک همکاري وکړه زله دوه نړۍ را خوشاله يم د ما خواهش لم دغه دولت نه لم داستر محکمې نه لم د قاضیانو نه لم دغه خواهش ده چې قانون کې تغییر راشي د خزو په ګټه د تغییر راشي خزې د ملک زړه در کې کی دارت شایدي مونږه ګوره یا بندیخانه کې عمر تیرو یا شلتر کې عمر اوسېګو یا خپلار کړه اوسېګو خپل مثلا مخپل ماشومان سره اوسېګو به سرنوشته
په مخې د مهمو خبرونو سر چکو ته
ناتو وای چې د هغه پلان ملاتړ کوي چې مخې به د امریکا په مشتۍ 2000 خارجي عسكر د افغانستان د ملي پوځ سره د طالبانو په مقابل کې د جنگ نظامی روزنی او سلام مشورو په خاطر په دغه هواد کې پاتې کیږي د ناتو د غړو هوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د سه شنبه پر ورځ په بروکسل کې د خپل غونډې په دوران کې دغه پریکړه وکړه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وای کوم خارجي ملکونه چې افغانستان سره مرسته کوي باید وسنۍ حکومت د توادار او اړ کړي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي د خرابېدو مخه ونیسي او د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو لپاره لازمی اسانتیاوي او سهولتونه برابر کړي د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څارنې مؤسسه د غوښتنه په داسې حال کې کړی ده چې ټاکل شوی د سبا د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان په باب یو نړیوال کانفرنس شروع شي د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي بمباریو له امله د اسلامي دولت لپاره اوس ډېره ګرانه شوې چې له سره خپل جنګیالي منظم کړي سفرونه وکړي او یا دا چې منظمې حمله وکړي د یمن په پایتخت صنعا کې د ایران د سفیر په کور ته موټر بم حمله شوې ده دوه کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي ایرانی چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ایران سفیر حسین نیک نام روغ رمټ بچ شوی دی د ایران دولتي اژانس ایرنا د خارجه وزارت د ویاندې میرمن مرزیه افخم له قوله رپورت ورکړ چې د سفارت غړي روغ رمټ دي د سومالی په پایتخت موګادیشو کې نن د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د موټرو په یو کتار باندې د موټر بم حمله شوې ده کم تر کم درې کسان وژل شوي دي او و کسان زخمیان دي
قدر مناوریدون کو افغانانو ته د برښنایي تذکرو په ورکړې د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په پروګرام کې د میلمنو سره بحث کیږي. تاسو کولی شئ په پښتنو فکر وکړئ. دا د پښتو لنډ شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. ورپسې د خبرو اترو گفتشنو